السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته ورجست تر روان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي چې په څو شیبو کې به پیلېږي خو اوس پیل د مهمو خبرونو پلانډیس کوو د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وی په کابل کې نن تر غرمې مخکې 414 شپږ زده کوونکي وژلي او 11 نور یې چپیان کړي دي د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادي راډیو ته ویل 14 د تلسمی حوزې اړوند د عبدالرحیم شهید د لیسې مخې ته سوي
د موږ شپږ بې ګناه زده کوونکي شهیدانو 11 زخمیان کړي دي په شپږ ځټنې روانې دي
د چودونو د ترنګوالي په باب څه نه دی ویل سوي او چای مسؤلیت هم نه دی منلی خو تر دې مخکې په دې سیمه کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګ منلی دی د افغانستان بانک وایي د سوداګرو او پانګوالو د بهرنیو لیږدونو یا ټي ټي پی په برخه کې ځینې اسانتیاوي رامنځته کړي دي دغه بانک وایي له دې سره به په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ټیټې سي د افغانستان بانک ویان صابر مومند په هغه صوتي پیغام کې چې نن یې ازادي راډیو ته رالېږلی ویلي
سوداګر او پانګوال کولی شي پرته له تجملي توکو په ټوله کې د خپلې سوداګرۍ د ودی او وختلتیا لپاره بهر ته د بانکي سیستم لیارې خپلې لیکدونې یا ټي ټي ترسره کړي
خلک شکایت لري که څام د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه لوړ سوی خو د ضروري موادو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي په افغانستان کې د سرې صلیب نړیوالې کمیټې استازی وایي د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري ایلوی فیلیون نن د خپل ټویټر په حساب کې لیکلي خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې لوړې سوي دي هغه ویلي اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره ډېر نور کارونه هم وکړي د پاکستان نوی کابینه نن سټیشن به د ځنګړو مراسمو پر مهال د وفاداری لوړه وکړه نوی کابینه د سیاسي ګوندونو له متحدانو جوړه ده او داسې وخت لوړه کوي چې د پاکستان پارلمان تیره اونۍ شهباز شریف د نوی صدر اعظم په توګه غوره کړ د ایالتونو د وزیرانو ترڅنګ د فدرال حکومت یو ډیر شو وزیرانو هم چې د شریف په کابینه کې به شامل وي د مشرانو جرګې د رئیس صادق سنجرانی په وړاندې لوړه وکړه او د اوکراین پاوز وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تقریبا ټولو لومړیو کرښو کې درنې جګړې پیل کړې دي د روسي دا اقدام چې ډېر په خوای لا اټکل کېده ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اوکراین په ختیځه دونباس سیمه کې د جګړې پیل بللی دی اوکراینی رسنیو نن د دونیتسک سیمې په مارینا سلوویانسک او کراماتورسک ښارونو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د سختو راکټي حملو خبر ورکړی دی ولسمشر زیلینسکی پرون په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې روسیې د دونباس جګړه پیل کړې او زیاته کړه چې د روسیې د ټول پوځ یو لویه برخه پر دې عملیاتو کار کوي د خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ته ورسی د خبرونې په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام هله دا چې د روژې ورځې په خیر در باندې تیریږي تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول دا کلیوي خو دوی ته ښه خبر دی چې د لوړ زده کړو یوه دوره یې پای ته ورسوله خو له بلې خوا په اوسنیو شرایطو کې د دندو موندل یا د کار ایجادول هغه څه دي چې دوی باید په اړه فکر وکړي دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کېږي چې ډېرو هغو کسانو پکې خپلې دندې بایللي او وزګار شوي چې مخکې یې دندې درلودې د ځوان فکر په دې خبرونه په لومړی نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به واوري دوی بخپل تاثر را سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه به له دوی سره وغږیږو او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د پوهنتون له یوه استاد او همدا ډول له یوه کار پنځونکي سره چې خپله کاروبار لري له هغه سره به په دې اړه وغږیږو چې دا محصلان څنګه کولی شي په راتلونکي کې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي مثال یو خدند ځان ته پیدا کړي په پیل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی دی په لیکه کې را سره دی همت صاحب تاسو ته خره غلاس وایم کلمړی دار ته وایي چې تاسو فارغ شوی تاسو تصویر ما ولید یعنی ژړل مو زنه پیغام چې د خوشحالي اوخ کې به کده خفقان خو خپل تاثیر سره شریک کړي د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه
سلامونه مې قبول کړي همت یارین د لغمان ولایت څخه د پکتیا په انتن د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پاتول تحصیل ماستر پښتنه تم راځم دا چې په داسې شرایط کې موږ د پوهنتون دوره بشپړه کړه هیله مند یو چې د خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړو اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هیله چې موږ لرلې ټولې ملاوي وې خو خوشبختانه بیرته لومړي سر کې موږ دا فکر کوو چې پوهنتونونه به شروع شي شروع به نه شي خو خوشبختانه د فعلي نظام دا کار ډېر ښه و پوهنتونونه شروع ته علمي مراکز خلاص شول نو ټول هیلم بیرته راژوندی شي اما اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي آیا موږ مخکې لاړ شو لاړ به نه شو آیا موږ د عربستان وکړو شپاړس کاله تفصیل موږ وکړو آیا کولی شو موږ خپل مسلک کې چېرته دنده واخلو او کار به نه خو آیا موږ به فعلي نظام جذب کړي او که جذب به موږ نه کړي آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي آیا موږ ته به د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات و که مسافري وي همداسې نور مشکلات نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وښکې لاړې او ځان مې کنټرول نه شو کړلی دلیل همدغه و
یعنی فکر مو کاو چې راتلونکي معلوم نه ده چې تاسو به څه کوي څنګه به کیږي په دې خطر دا وخت کې توې شوی
او نو موږ دغه چې تر اوسه زموږ برخلیک معلوم نه ده کنه برخلیک معلوم نه چې څه به کیږي موږ ته به دا نظام وخت راکړي فرصت به راکړي نه به راکړي ځان سره به مونږ نشي نه به مونږ نشي نو په دې دغه اساس باندې دا راو
ډیره مننه زیار صاحب خوشحاله اوسې ضیا الحق روان مومن هم له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی مومن صاحب که تاسو هم د خپل فراغت په اړه راته ووایئ تاسو چې کله پوهنتون ته راغلئ له کومو هیلو سره راغلي وای چې بیا فارغیږئ تاسو به څه کوئ نو هغه توپیر چې په دې وخت کې راغلی که په دې اړه راته ووایه چې کومې هیلې درسره وي او د فراغت ورځ مو څه ډول ونمانځله
بسم الله الرحمن الرحیم دی اوردا قوان د کونړ ولایت او د خاص کونړ ولسوالۍ کې د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ژورنالیزم ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی محصلیم په لومړیو کې پراشمه د پوهنتون دورې ته پوهنتون دوره چون زمونږ په یو داسې نظام کې شروع شوه چې کاري ماحول پکې یو څه زیات و یعنې محصل په دې تمه و چې په ده فارغ شم نو زه کولی شم چې ټولنې سره خدمت مزدار شم او یوه وظیفه یا یوه دنده ترلاسه کړم اما څه وخت نظام سقوط شو نظام له منځه ولاړې زمونږ تعلیمي مراکز وتړل شول نو چون تعلیمي مراکز وتړل شول نو موږ یو څه ناهیلي شولو ناهیلي شولو موږ داسې فکر پیدا شو چې بیا به موږ د تعلیمي مراکزو د پیل لپاره یعنې موږ ناټاکل شوی وخت و موږ څه وخت تعلیمي مراکز ته ځو خو د خوش خبرې خبره وه چې موږ تعلیمي مراکزو ته ولاړو په خیال سره شروع شول اوس راغم د کاري ډګر ته چې کار پیدا شي پیدا به نه شي ټول نظام بدل شوی دی اداراتو کې تحولات راغلي دي چې اداراتو استخدام ورځ تر بلې کمیږي نه د دې پته چې اداراتو کې استخدام دی چې ادارات کمیږي او زموږ هغه هیلې چې موږ درلودلې یو څه کمې شوي دي چې موږ به آینده کې یو څه ترلاسه کړو
څه غواړی مثال دغه ډول یو وضعیت چې دی فکر کوي چې مثال کم کسان مقرریږي نو د یو ځوان په توګه چې فارغ شوی یاست څه غواړی چې ستاسو لپاره د عملي کار زمینې برابر شي له اوسني حکومت مو غوښتنه کوي
شو
نو زموږ ته
په دغه ژورنالیزم ډیپارټمنټ افغانستان کې فارغ شوی ما عملي کار د کوم لپاره تر ډېر مهمه وي چې باندې تعلیم په جریان کړی او ما دومره چې فرصت نو برابر چې موږ دا غوښتل چې موږ زده کړو خو بیا موږ په هیله درلود چې موږ فاروق نو به موږ زده کړې کوو چې دا خو ټول اوس د ژورنالیزم په پارچې ماتلې ما مخکې به کاری فرصت به هیڅ زیات وو یعنې چې ما یې د رسنۍ ایجاد شوی وي فعالیت یې کوو اوس هغه رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي همداسې د دې سلسله جاری به تړل کیږي نو دو خپل دو کاری فرصت لپاره هیڅ ډول د داسمه نه لرم چې ځان د کاری فرصت په نږدې وخت ترلاسه کړم.
نو څه به کوئ په دغه وخت کې؟ خو دا خو یو مسؤلیت هم تاسو ته در لغاړې دی، تاسو باید کار وکړئ، تاسو زده کړې کړې دي، له هغو باید استفاده وکړئ. د دې لپاره څه پلان او پروګرام لرئ تاسو؟
نورمال ته به پلان خو باید مجبور یو چې یو څه تبلاسه ته وو، خو اوسنۍ حکومت خو هم غوښتنه دا ده چې باید موږ ته کاري زمینه برابره کړي. حکومت نو غوښتنه ده چې کاري زمینه موږ ته برابره کړي. د دوی په ځای چې دوی کاري زمینې کمې کړي، د دوی پر دې کاري زمينه زیاته کې دوی کموي. اما رسنۍ په اوس وخت کې تاسو دي رسنۍ ونه نشي کولای چې کاري چاپیریال کې خپل ازادي وساتي. اور په دې کدري اشخاص د هیواد فرار کوي، کاري فرصتونه کمیږي. نو حکومت هم غوښتنه ده چې موږ ته باید په هر برخه کې، په هر څانګه کې، په هر بخش کې کاري فرصتونه پیدا کړي.
ډېره مننه ښاغلی ګلرحمن رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خپرونه کې را سره دی. رحماني صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. له تاسو هم غواړو واورو چې تاسو یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی، نو خپل تاثر کرا سره شریکی. ټولګیوالو مو څه ویل، تاسو څه ویل، او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ، او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې؟
مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولا د پانتون نه چې کله چې لاړو پانتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې، او کله چې فارغېدلو ته باور که هغه ورځ چې موږ د فارغېدو نه د پانتون نه چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې، موږ ټول ټولګیوال داسې هیله درلودلې چې هر یو د هر یو شاته یو کورنۍ پروت دی، کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي. نو دوی ټولې هیلې درلودې چې زه والله هلته مقررېږم، یا دلته مقررېږم، یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم. خو متاسفانه هغسې ونه شول. ډېری کسانو لکه ما غوندې زه داسې سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. زه پروس کړلې پوهنتون نه فارغ شوم، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی، ځکه چې ما کور دغه سیمه کې وه چې هلته طالبان حاکم وو، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. او فیل حال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نشم اجرا کولی، ځکه چې زه نه ملایم، نه صوفي یم، نه هغه یم. بس دغسې یو چاته د مونږ ډېرې هیلې مو درلودلې، ځکه چې مونږ ویل چې زه ورځ تر بلې به ژوند سمیږي، ژوند به ښه روان شي، یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو، د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو. خو هغسې ونه شول، ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې. د کاري زمینه ټول لاړه یو په بل پسې لاړه، نو د کار فرصتونه له منځه تللي دي، د کار درک نشته. نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي، یا ایران ته، یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره، او ځینې همدلته دي. ځکه اوس زه خپله پوهنتون فارغ شوی یم، اوس ټیکسي وانی کوم، نو مجبور یم.
تاسو په دغه یو کال کې چې فارغ شوی یاست، په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلی یاست، شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي، دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوی؟
وختو کې یو څو ادارې ته لاړم، هلته یو څه مشران مې پیژندل، د امارت اسلامي مشران مې یو څو کس پیژندل داسې په ټیټه سطحه. هغوی ته مې وویلې مال دغسې دغه دغه بست خالي دی، دغه کس تللی دی خارج ته، یا مثلا دغه بست اوس خالي دی، زه دغه بست وړ یم، یعنی زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم. څو ځلې تللی یم، وایي تر اوسه مونږ د خپل کنډک خلک پاتې دي، هغوی مستحقین دي، اول باید هغوی ته مونږ دنده ورکړو، بیا وروسته تاسو ته درځو. نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه، چې یو مستحق ځوان دی راشي، یا آزاد رقابت له لارې دی یو څوک راشي، لوړ نمرې دی واخلي، په دغه څوکۍ باندې کښېني. نو اوس فی الحال چې مونږ ورځو، فقط د ټاکلو معیار هماغه دی چې اوچاته وایي وایي څو کاله دی جهاد کړی، او بلې ادارې ته لاړم د هغه لپاره مې غوښتل چې د دندې لپاره لاړم. نو هلته راته وویل څو وایي څو کاله جهاد دی کړی، یعنی دا ډېر جوب او د تعصف وړ دی، ځکه چې زه چېرته د دندې لپاره ځم، او هغه ماته وایي چې څو کاله جهاد دی کړی، په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی. نو اوس نه وایي که زه دې مقرر کړم، وایي مونږ مشران وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد کړی او که نه دی کړی، او که نه دی کړی وایي زه تر سوال لاندې راځم، او تم د سوال لاندې راځې.
رحمانی صاحب، نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کېږي په اداراتو کې د مقررې لپاره یا د کار لپاره چې هغه یوې ډلې ته پکې ارجحیت ورکول کېږي، ستا په نظر په نورو ځوانانو به تاثیر څه وي کله چې ګوري یو چا مثال پوهنتون ویلی دی، سند لري، زحمت یې ویستلی، خو بیا ګوري چې یو غیر مسلکي کس چې پوهنتون ته تللی هم نه دی، هغه راځي رئیس کېږي، امیر کېږي، او یو ځوان چې مثال لسانس یې کړی، ماسټر یې کړی، د هغه اوزګار ګرځي، یعنی په ځوانانو به تاثیر څه وي، په ټولنه به تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، داسې دا ځینې مسایل ته موږ باید سرسري نظر ونه کړو، داسې عمیق نظر ورته وکړو. او څه موده مخکې عمران خان چې ویلي وو چې موږ دلته علمي قدرونه لیږو، یا مثلا دلته چې مقررې معیار، یا مثلا ګیره، یا مثلا جهاد، یا دا بس دا موږ په ځوانانو د ځوانانو په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي، د ځوانانو په زده کړو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د څلورم ټولګي د درېیم ټولګي محصلان وګورئ، په خدایو کې کزړه یې داسې ته وشي، ځکه چې دی پوهېږي چې زه کفاري غم شم که نه، یو نابرخلیک، یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم، یعنې زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم، زه به ما ته به اداره کې کار راکړي که رانه کړي، ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. نو د ده لپاره باید یو جدا سیستم باید جوړ شي چې داسې یو شفاف ډول د یو څوک ورته مقرر شي. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي، همدغه طالب دې مقرر شي، خو د یو شفافې پروسې له طریقه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تاسو خو هم فارغ شوئ، یعنی خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟ کاري فرصتونه ستاسو لپاره شته که نه شته؟ خپله مو څه کړي که نه؟ شپون صاحب، زموږ غږ
اورئ؟
مهربانی، ستاسو غږ راځي. شپون صاحب، پوښتنه مو دا وکړه چې تاسو فارغ شوئ، نو دا راتلونکی چې ستاسو مخ ته پروت دی، دا څنګه ګورئ؟ فرصتونه شته نشته؟ که نشته، تاسو خپله ځان ته څه کړي دي چې یو کار ولرئ، یوه دنده ولرئ که نه؟
زه خو به لومړی دا ویم، هغه وخت چې موږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو، باور وکړئ موږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه، مثلا موږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه، بلکې بډې بیخي په ټپه ولاړې دي، او موږ د داسې یو حالات سره مخ یو چې هېڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. موږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې موږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی، پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وای. موږ خو ته د یو څه وخت کېږي سږ کال فارغ شولو، یوې خوانه مثلا د خصوصي رسنۍ وي، پخوا به یو څه کسان جذبول، اوس دغه خصوصي رسنۍ یا په ټپه درېدلې دي، او یا له اقتصادي اړخه دوی د سقوط سره مخ دي، او ورځ تر بلې دغه تعداد مخ په زیاتېدو دی چې دغه رسنۍ وتړل شي. نو ژورنالیزم پوهنځي نه چې زه اوس فارغ یم، اوس زه نشم کولی چې مثلا دغه رسنیو ته لار ومومم، ځکه دوی خپل افکار، دوی خپل فعالیتونه ودرولي دي. د بل اړخه دولتي رسنۍ دومره نه دي چې مثلا هغه د ټول هغه محصلین چې د ژورنالیزم پوهنځي نه مثلا فارغ دي دوی دي جذب کړي. نو په دغه دغه کې ستونزې شته دي، مشکلات بیخي زیات دي.
نو تاسو ویل چې ستونزې شته دي، دغه مسایل دي، خو د دې تر څنګ دغه ځوانان چې فارغېږي، مثال تاسو خپله د ځان لپاره د کار بندوبست کړی دی که نه؟ ځکه د دې تر څنګ چې مثال په ټوله دنیا کې خو ټولو ځوانانو ته حکومت کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې خو مثال خلک خپله هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي، یو کار کوي. نو ولې مو خپله ځان ته څه نه دي کړي، یا که کړي مو دي نو هغه څه دي؟
په داسې یو ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درک نه لګېږي، یا مثلا په داسې یو ټولنه چې اقتصادي بیخي له صفر سره زر وي، دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ درک نه لګېږي؟ نو دوی به دغه څه پیدا کړي، ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا که کاروبار ځینې برابر هم کړي، دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی چې سړی مثلا دا تضمین نشته دی چې سبا مثلا زه په دغه برخه کې یو پانګونه وکړم، یو کار مثلا مخې ته ویسمه، سبا دې زما کار مثلا د ستونزو سره مخ نه شي. په دغه برخه کې مثلا زه ویلی شم چې ډیر ځوانان داسې دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغه نه یوازې چې وظیفه یې نه ده پیدا کړې، بلکې دوی نشي کولی چې یو کار ځانته عادي کاروبار حتی د ریړۍ پیسې نشي پیدا کولی چې په ښار کې ودرې کې په وی لګي او مثلا کار چې ځانته پیدا کړي، نو هغه به څنګه وکولی شي چې ځانته یو غټ کاروبار برابر کړي؟ نو یوازې رښتیا هم مثلا دولتي سکتور نه، دولتي سکتور نه دی چې مثلا ټول ترې کار برابر کړي، شخصي سکتور دلته په ټپه ولاړ دی. هغه مثلا نشي کولی چې دوی خلکو ته کار پیدا کړي او خلک جذب کړي په هغه اندازه باندې، نو مجبور دي خلک چې نورو لارو باندې مثلا فکر وکړي.
مثلا کوم لارې تاسو فکر کوئ چې مناسب دي او کولای شي د ځوانانو ستونزه اوس حل کړي؟ ځکه تاسو مې یادونه وکړه چې ښه ستونزه شته، نو ستونزه خو باید یو حل هم ولري. دغه ځوانان چې مثال اوس فارغ شوي، دوی په دې اړه فکر وکړي چې موږ زده کړې وکړې، له دې باید یو استفاده وکړو، نو څه باید وکړي تا په نظر؟ یا خپله ته د ځان لپاره کوم نیت او اراده لري چې غواړي نور ځوانان هم پوه شي چې که مثال دا کار وکړي نو انشاءالله یو څه مرسته به ورسره وشي؟
زه به یو څه چې زما د سترګو لیدلی حال دی، او په پوهنتون کې مثلا زما له ډېرو ملګرو نه په همدې اړه پوښتل دي چې آینده کې پلان دي څه دی. بدبختانه باید ووایم زیات ځوانان په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولی شي چې په قانوني او یا غیر قانوني لارې مثلا د هېواد ووځي. دوی مثلا په دې باور دي چې دلته کار نشته دی، و به کولی شي چې اروپا ته ځان ورسوي، له هغه ځای مثلا وکولی شي خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي او څه کار مخکې ویسي. نو زه خو شخصاً زه چې زه تر اوسه پورې د هېواد سره وتلو فکر کې نه یم، زه به وایم چې مثلا په هېواد کې وړه دردم سړی ولري باید پاتې شي، ځکه دا مو وطن دی، دا دلته پیدا شوي یو، 14 کاله تعلیم مو پکې کړی دی، نو دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې د وطلین د حل لار انده زما په نظر باندې حل لار یوازې نه دغه دا چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او هیواد ځوانان ته دا زمینه باید برابر نه کړي، او د دې مخه باید ونیسي چې ځوانان له هیواد څخه د وتو په ځای په هیواد کې پاتې شي.
مننه. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته لاړ شو، خو غواړم کوم فارغ محصلان یا فارغان چې په دې برخه کې را سره دي، له دوی څخه واورو چې د حل لاره څه ده او غوښتنه څه ده. کېدای شي مخکې دوی په خبرو کې ځینو موارد ته اشاره کړې وي، خو غواړم مخکې له دې چې له دوی سره خدای پاماني وکړو، د دوی غوښتنه او د حل لاره له دوی څخه واورو. زیار صاحب، غواړو له تاسې واورو څه غواړی او د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ دغه محصلان چې اوس فارغ شوي، د دوی لپاره باید څه وشي؟ که په یوه دقیقه کې په دې اړه راته وغږیږي.
ولې نه، دا چې موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سختو شرایطو کې مسافري کې همداسې په یخ او ګرمي اقتصادي دا ستونزې مو ګاله دی، او دغه خپل صدر کلمه درم بشپړه کړه. ولې اوس پوښتنه دا ده چې نظام څه کوي؟ موږ سره یا موږ ته فرصتونه شته دي او که نه؟ خو موږ چې ګورو فرصت نشته، چون هېواد د اقتصادي بحران سره مخ ده، د بېکارۍ کچه اوس ته رسېدلې ده، خلک درګاه د نورو هېوادونو ته مسافر کېږي. متاسفانه موږ په دې باندې خفه کېږو چې زموږ لسان ځوانان چې له هېواده فرار وکړي، دوی ووځي لاړ شي او په نورو هېوادونو کې د شاته کارونه وکړي. دغه هر یو باندې ته پلک هاو پیسې مصرف شوې دي، دوی باندې سرمایه ګذاري شوې ده، دې لپاره چې دوی خپل هېواد ورغوي، د خپل هېواد لپاره د خدمت مزدار وګرځي، همداراز خپل ولس ته خدمت وکړي، په هر یو په خپل برخه کار له هر یو په خپل برخه کار واخیستل شي. په اخر کې وایم چې شکر ده چې موږ په هر رقم حالاتو کې فارغ شولو، سندونه مو ترلاسه کړو، ولې موږ به دې اکتفا نه کوو؟ تر دې ځای پورې بسنه نه کوي چې موږ دې د لیسانس د سیم واخلو او بس. زموږ لپاره باید کاري فرصتونه برابر شي، زموږ لپاره باید سکالرشپونه برابر شي، د ماسترۍ او دکتورا تر حده پورې دولت مکلف دی چې دا سکالرشپونه موږ ته برابر کړي، تر څو موږ لا ښه وروزل شو او خپل هېواد او د سیمې ته لا ښه خدمت وکړو. مننه.
ډیر مننه، خوشاله اوسې. زموږ یو فارغ چې تازه له خبرونې سره یو ځای شوی، غوښتل مو چې په خبرونو کې یعنی په لومړیو کې وي، ښاغلی اوریاخیل چې له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی. اوریاخیل صاحب، ستاسې خبرې هم اورو. تاسو فکر کوم فارغ شوی خو د فراغت غونډه مو هم نه وه، که د خپل تاثر په اړه راته ووایه چې تاسو فارغ شوی نو له دې وروسته به څه کوئ، څه ته مو اراده ده؟
سلامونه نیکی هیله واسه تاسو ته. بحث گډون والو ته تازه رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو ته هیله ده چې ټول به د صحت جامع ولري په تایم باندې. په لومړیو کې خو ټولو نویو فارغ شوو محصلینو ته چې نویو فارغ شوي دي ټولو ته مبارکي وایم، که څه هم د دوی هیلې بیخي مړې شوي دي، خو بیا هم مبارک دي چې دغه سرګردانه دوره په خیر سره پای ته ورسوله. هیواد صاحب، موږ فارغ شو، زه به د تیر دورې د فراغت یوه خاطره درته وایم. په تیره فراغت دوره کې چې زموږ نه کومه دوره مخکې وه، تقریبا دوه کاله وروسته، په دوه کاله مخکې غږ نه اورئ تاسې؟
اورو اورو، بالکل، مهرباني دوام ورکړئ.
زموږ نه تیره مخ دوره چې دوه کاله مخکې تقریبا را سره رانه باری غسوه، په هغه کې زه خپله د پوهنتون محصولیات ماته د څلورم سې محصولیات ماته وسپارل شو، هغه د جشنواري د اصولو له مخې. ما د هغه ورځې نه تر پراغت خپل پراغت ورځې پورې موږ د پراغت ورځې ته شپې ورځې شمارلې، موږ د دې لپاره هم پاریخ چې موږ دغسې یوه ورځ ولمانځو. هغه بدبختانه چې د وخت د حالاتو نه وخوښه، هیلې ټولې مړې شوې. انسم چان ستیت او پراکس وو، هغه ورځ مو په نصیب کې نه وه، که څه هم موږ هغه ورځو ته ډېرې شپې ورځې وشمارلې. خبره د کار او د فرصت ډېرو بخې چې زه ناوخته بحث ته راغلم، یو څه مصروفیات وو. په د کار او د مصروفیت په هکله زه دومره ووایم تاسې ته چې موږ زموږ تقریبا څومره انسنتیان چې دي، هېڅوک هم دا هیله نه لري چې د حکومت کې دنده واخلي. ټول کوم ملګري چې زه پېژنم، چا ډریوري ته لیسنسونه جوړ کړي دي، وایي که خدای پاک یو ډریوري را پیدا کړي، چا هوټلو ته خپل هغه وړاندې کړي دي چې موږ فارغ یو، کار د تاسو د ګارسن په صفت کار کوو، چا زراعتي خلک دلته په دوبز ځایو کې د کښت ذاتي شروع کیږي، دهقانۍ کارونه شروع کیږي، چا په دې کې خپل سفتي نامونه کړي دي که خدای پاک وظیفه ورکړي. د ټولو هیلې مړې شوي دي چې دومره هیله څوک نه لري چې دوی په دولتي وظیفه پیدا کړي، دومره په دولت کې د کار وکړي. په دولت کې اوس د کار کړل علت هیواد صاحب، یو عمده علت یې دغه ده چې فکر تغییر کړی دی. موږ په هغه فکر نه یو، د جنگ فکر د موږ سره نشته، د وسلې فکر د موږ سره نشته، موږ جنگ نه دی غوښتی تر اوسه پورې. موږ چې هرې ادارې ته ځو، موږ ته اول ده ویل کېږي چې ته د جهاد کاري سابقه راوړه. لومړی معیار د وظیفې جهاد کاری سابقه ده، بیا ګیره ده، بیا وروسته له هغې نه ژورې اړیکې دي د مجاهد د اسلامي امارات د لوړو غړو سره. هغه بدبختانه چې موږ په بل فکر رالوی شوي یو، بل فکر لرو، هغه دې سره شناخت کوم نه لرو.
مثال تاسې زده کړې کړي دي، نو له دغو خو باید استفاده وشي. دغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، دا یو غنیمت ده د وطن لپاره، له دوی باید استفاده وشي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې دوی ته ضرورت ده. مثال ډېرې مسلکي ادارې دي چې دا ځوانان باید پکې کار وکړي، نو ولې دوی ته په دومره کمه سترګه کتل کیږي؟
هیواد صاحب، یو خبره ده، دلته موږ زه خپله کابل پوهنتون فارغ شوی یم، دلته چې ګرځم د وینم چې ملګري م درلودل، تکړه تکړه ملګري وو، ژورنالیستان وو، ماستران وو، تجربه والا وو، سختۍ یې تېرې کړې وې، تکالیف یې ګاللې وو. هغه چې په دغه حالته راورسېدل چې اوس څوک د سړک په سر کراچي وانی کوي، څوک ایران ته د مزدورو دپاره روان دي، مزدورې د یوې ګولۍ الالې مړۍ د پیدا کولو لپاره، څوک یو خوا منډې وهي، څوک بل خوا منډې وهي، زموږ هیلې بونو په څه راوغوړېږي؟ زموږ او تاوان خو هر ادارې ته چې ځي، تا ته مسلکي کس نشته، د دته کار به یو داسې څوک چې په یو چوکۍ به یو څوک ناس وي، هغه دغه چوکۍ سړی به راوستلی په دروازه کې، به یا به یې په شپږم اووم بس کې مستر سړی کېنولی وي، دی به په اول او دوم بس کې ورته ناست وي، په هغه پنځم او شپږم بس والا به خپل بس کارونه کوي، کار به مخته پیوړي، په دې کې ځنډوالی راځي، کار کیفیت یې منځه ځي او وروسته پاتې والی. موږ ډېره وروسته پاتې ټولنه یو، بدبختانه چې اوس هم تر اوسه پورې موږ معیار ګیر او جهاد ټاکلی دی. زموږ هیلې بیخي مړې شوي دي هیواد صاحب. زه فکر کوم بیخي احساساتي سوم، خبرې راسه ګډې وړې سوې او بل په دوزو کې ډېر وبښې.
هیله کوم مننه، خوشاله اوسئ. ورې خیل صاحب کور مودان غواړو له رحماني صاحب څخه هم واورو، که په لنډه ټکو کې راته ووایي چې د ده غوښتنه څه ده له اوسني حکومت څخه چې دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، او مثال مخکې چې د کومه نیوکه وکړه د دې ستونزې د حل لپاره باید څه وشي. رحماني صاحب مهرباني وکړئ که په کم وخت کې دغه پوښتنه ځواب کړئ.
مننه، انشاءالله په کم وخت کې درته ځوابوم. ګوري هیواد صاحب، داسې په شرعي لحاظ هم که ورته وګورو، که موږ یو مجلس کې ناست یو که نه، زه یو ځوان یم، یو بل د یو دهقان هم موږ سره ناست دی، یو قاریم ناست دی، یو مولوی هم ناست دی، چې دهقان مخکې سي لمونځ ته او موږ ته جمع را کړي. دا خو شریعت هم نه مني که نه، دا خو د انسان فطرت هم نه مني. نو موږ د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې باید د خلکو ته یو ښه منظم او شفاف سیستم به جوړ کړي د مقررې لپاره. زه دا نه وایم چې زه د مقرر شم یا بل څوک د مقرر شي، بیا هم تکراراً وایم، یعنی هغه څوک د مقرر شي چې په خپل وړتیا باندې یو شفافه پروسه یې، ځوانانو ته باید داسې یو فکر ورکول شي چې زه مثلا فارغېږم، هغه د که استعداد را کړي یا استعداد مې درلوده او وړتیا مې درلوده، دغه پروسې له طریقه زه کولی شم ځان ته کار پیدا کړم. او داسې یو دا معیار باید وټاکل شي د ځوانانو لپاره، او دولت دې باید خصوصي سکتور ته به د ودې زمینه مساعده کړي. اوس خصوصي سکتور موږ ډېرې کسان وایي، مخکې ملګري ویلي چې وایي رسنۍ تړل شوي دي، همداسې یوازې رسنۍ نه، ځینې نورې کاروبار هم تړل شوي دي، یا د کار فعالیت اجازه ورته نشته دی. نو زه دا وایم چې د خصوصي سکتور ته هم باید اجازه ورکړل شي، او د ځوانانو د استخدام لپاره یو شفافه پروسه باید وټاکل شي تر څو شي کولی کار اهلي کار ته وسپارو. مننه.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. له خپلو هغو میلمنو چې د خپرونې په لومړۍ برخه کې را سره وو، ډیره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه را سره وو. غواړو د خپرونې په دویمه برخه کې له خپلو هغو میلمنو سره چې هغوی په پوهنتون کې تدریس کړی یا خپله د کاروبار څښتنان وو، په دې اړه تجربې لري، هغوی خپلې تجربې له ځوانانو سره شریکې کړي چې څه کول په کار دي، دغه محصلان چې اوس کوم مسایل یاد کړل چې دوی فکر کوي چې مثال په راتلونکي کې د دوی مخ ته دغه ستونزې پرتې دي، د دغو ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي. نو مخکې له دې چې میلمانه له خپرونې سره یو ځای شي، یوازې غواړو چې د ښاغلي دلته نوم یارانه ښه، زه فکر کوم میلمانه له خپرونې سره یو ځای کیږي، خو مخکې له هغه غواړم له شپون صاحب څخه واورو. شپون صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړله او غوښتنه مو وکړه چې مثال دغو ځوانانو ته باید کار او د کار فرصتونه برابر شي، نو ستاسې په نظر څنګه کېدلی شي چې مثال دغه ځوانان چې دي، دوی زده کړې کړي، د دوی زده کړو ته ارزښت ورکړل شي؟ ځکه که چیرې دغه مثال داسې یو وضعیت وي، نو دا خو نور ځوانان هم چې د دغو فارغو شوو محصلانو ژوند ګوري، حالت یې ګوري، هغوی هم یو ډول په زده کړو بې باوره کوي. نو د دې لپاره چې دغه ډول یو بې باوري په زده کړو رامنځته نه شي، د نورو ځوانانو باور زیان ونه ویني، یا مثال هغوی که پوهنتون کې پوهنتون پرې نږدي یا پوهنتون بیخي ونه وایي، د دې لپاره چې دا باور په زده کړو جوړ وي، څه کول په کار دي چې د دغو ځوانانو د زده کړو قدر وشي؟
زما خو لومړی دغه د اسلامي امارات له مشرانو دغه غوښتنه ده چې دوی دې مثلا د جهاد پر ځای که هغه چا ته مثلا موقع ورکړل شي چې په دغه برخه کې مثلا مسلکي وي، دوی دې مثلا دغه معیار چې ګیره وي جهاد وي، که دغه شیان تېره نه شي، زه باوري یم په دې باندې چې اوس هم همدغسې بېلګې موږ لرو چې د دې د همدې په اساس باندې مثلا دوی خارج ته روان دي، دوی تللي دي، حتی داسې محصلین شته دی چې مثلا په درېیم سنف ته پوهنتون کې دوی پانتون فری خیده و خارش پتلی لیگه نو کچرته دغه دوی مثلا د ځلانه دغه کار ونی کیو د دغه جهاد او ګیره او مثلا زین نور ټکی دوی د کاری فرصت لپاره د کار د یو کارکون کې د استخدام لپاره دغه شرایط خوسته وي زه فکر نه کوم چې دغه ستونزه د هواره شي که دغه ستونزه مثلا دوی له منځه ویسي او نړیواله ټولنه مثلا اسلامي امارات کې دوی په رسمیت وپیژني او زمونږ ملاتړ وکړي نو دغه ستونزې ټولې له منځه تللی شي او که چېرته ونه شي نو زه فکر نه کوم چې دغه د فضا د زر له منځه ولاړه شي
ډیره زتمنه شپون صاحب بیا هم له ښاغلي همت زیار ایمل وریاخیل ضیاالحق روان مومان ګل رحمان رحماني او انعام الله شپون څخه ډیره زیاتمنه کوم دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته د بیا هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي د خپرونې دویمه برخه پیلوو ورزو ښاغلي اغا ملک سهار ته چې دی خپله هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپله اوس کاروبار لري کمپنۍ لري نو له ده څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو ته څه لارښوونې یا مشورې ورکوي سهار صاحب خیر راغلی تاسو به د ځوانانو خبرې تر دې دمه اورېدلې وي ویلې چې کار نشته دوی فارغ شوي دي او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت جهاد کړی نو په دغسې یو وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته د درنو اورېدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته ما دغه تیرو اته میاشتو نه میاشت کې متاسفه دا وضعیت موږ ټول له نږدې وینو بیا خصوصا زه کابل کې وم او دغه ټول مسایل مې لیدلو نو متاسفانه دا یو ډېر جدي ستونزه ده ځکه د نظام له سقوط سره تقریبا 2.5 میلیون کورنیو خپل هغه د عایدات په یو ډول له لاسه ورکړي دي 13 میلیون افغانانو بېکاره دي 6 میلیون افغانانو ورځنی عاید تر یو ډالر کم ده او تقریبا په لسګونو زره تقریبا تر روسي شمیرت ما کتلې تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له هیواد بهر په قانوني او په دغس لارو تلل دي غیر قانوني لارو تر اوسه رسمي شمیرې نه دي خو د یو د اکثریت لوست کتان دي نو د افغانستان دغه ډیر سلنه تلویک سلنه کاری او مهارت درلود پانګې درلود همدغه باندې هیواد اصلا آبادو سیستمونه آبادو دولت رو باندې روانو نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تاسو ویني د پلچ کې دوه خطر روان دي لمخه یو پاسپورت په یو ورځ کې خپل کې دوه د تباته مې سینه در کې لمخه د یو اسناد دی وزارت خارجه په نیمه ورځ کې تای دولت ورته په دوه ورځ کې نه په دوه دوه مې کې نه کوي نو دا ټول دولتي خدمات تاسو ویني چې عامه خدمات او عامه خپل دي دولتي شخصي سکتور اتیا پیسو یا پلچ ته یا د پلچ کې دوه خطر روان ده په لسګونو زره شرکتونه بند ټول متاسفانه په دې ورسته کې تاسو ویني چې د افغانستان کې یعنی تر شپږو سلنه زیات افغانان په دې حته کې تلای او خوځي دلیل هم دا ده چې دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام دغه چلند دغه پا دغه هغه فکر دغه هغه لیدلوري دا دغه واقعا بډیر یو تنگ نظر بډیر یو لویدلی نظر باندې دغه ځوان کشف ته ګوري او دغه هغه غوښتنې او درک او هغه احساس نه درکوي داخل ګو شپاړت کله ذکر وي کی اصل کله ذکر وي کی بهر ته لاړې ماستری وي کی پی ایچ ڈی وي کی بیتراله هیواد ته او دلته کیناسو په شل در افغانیم کیناسو وکړ په 15 در افغانیم کیناسو وکړ اما ډیر اولاد لاغت خیم را ولاړ کو سینا صبر زی باید یو ملا مولوی او بل څه مقرر دي نو دا یوازې د دغه خلکو لدن دي تکول نه ولو دا دي د نوی نسل هغه ټول ذهنیت سپلو اوس متاسفانه کڅوکو منی کنه منی ما د افغانستان د لوړو زکړو سیستم د ډنګېدو پال کې دا تاسو وګورئ چې څو سلنه ماسلین واکن په تلوسه او په تشویق او په ډیر پانګیزه باندې پانتون ته درس وای نه وای حتی دا غو تیر وخت کې چې یو ونی مسمه چې ما ماسلین سره تکول خبرې کولې نو غي د سلنه پر دې انګیزه پانتون ته درس وای دلته نو ته وای معیار په کار او په وظیفه کې یره او جهاد دا وصله ده نو زه ولې متخصص سم زه ولې دا سم دومره خبره ده چې لدی هوا د پانګوال وځي تاسو ګوري تر اوسه پوری په دا غونډي هوا دو کې تر ترکی او تر دوبی پوری افغانانو تر 200 میلیارډ ډالر ډیر پانګونه کړې ده یو دلیم دلته د هوا کې د دغه ناسوباتي ده چې ثبات نو درې دومره خبره هم ده چې دلته دغه هر نظام سره هر اداره سره چې دغه چلن له پانګوالو سره لکاربندون کوتره لغه چا سدل ته پنګونه کې یی سره مواخن د سیوی سنزمن وینوی ته د سوند د پروتوتونو پرچې سوند جوړی جنغي خپل پنګ بایلی مثلا د افغانستان په دغه تیرو اتل لته مې چې افغانستان چې هر چا پنګونه درلوده دغه 500 سلنه خپل ارزک بایللی دا لمو تر موږ اندغه د هاري سفر څخه ما پنګ به هر کې وای ما شرکت بلې وای چې وای ما به دا سوند نه درلوده نو دا یو دی وات سوند نه دا دا دراتلون کې دا
اوس سهار سه تاسو د سوند یادونه وکړه خو که دا وای چې کوم فرصتونه شته د دغو تازه فارغ شویو محصلانو لپاره کوم فرصتونه شته کوم چانسونه شته یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی هغې خواته لاړ شي که په دې اړه راته ووایئ
هیواد صاحب د ټولو فارغه شویو یا مست فارغه شویو کسان چې دوی اوس بېکاره دي مخکې درې انتخابه پراته دي اول انتخاب یې دا ده چې کار باید پیدا کړي دوه برخو کې کار په هیواد دننه د هیواد بهر کار هیواد دننه کار دا ده چې دوی دې وګوري نړیوالو موسسو سره شرکتو سره حتی په لږ متفاوت فیلډ کې په متفاوته برخه کې دي په یو ډول ځان مصروفه کې مهمه نه ده لمغه اداري کارمند اوسې دکان هم ورته خلاص کړي لم اوس یو بل برخه کې دم کار شروع کړه ته زه په دې باور یم که څوک د لویو موټر ډرایوینګ شروع کړي دا به بهتره وي نظر دې کور کې نه که څوک راولاړیږي او شمسی دي سولر دي او دغه کې یو نوی کرونده او کس پیلې وي دا بهتره نظر دې ته د سړی کور کې نه نو د کار په داخل کې هم دا ساو د بهر لپاره کدی غواړي کار وکړي دغه هغه واړه شرایط اول دا دي د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کړي دا اوس که هر څوک په افغانستان کې ما خبره څوک اوري شادنامه لري د پانسن ډیپلوم لري ماسټر لري ترانسفر لري سره دا اوس د ویو چې د وزارت خارجه تایید دی واخلې واتر خو یو خو د افغانستان دغه تر اوسه دغه ټاپې نه دي بدله شوې دومره خبر ده د سند تاسو له دغه تایید پرته په بهر کې تاسو څخه څوک قبلې نه دومره خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دی حل کړي که انګلیسي زده هم وي د نورم تکویکي تافل آیلټس یا ډولینګو دا درې ازموینې کې تل پر تل یو ورکړي تر څو بهر کې دي کار لپاره څنګه دومره خبر ده کدي کوم وکیشنل پروفیشنل سکلز لري هغه سرټیفیکټ دي کله کوم انسټیټیوټ څخه له کوم ادارې څخه سند واخلي هغه د ډاکومنټ ځان سره جوړ کړي بل خبر دي ټول مهمه ده د دې ځان لپاره دغه نور اسنادونه لکه پاسپورت تیار دي کی الکترونیکی تذکر دی واخلی او دی بل دی سرٹیفیکیټ دی واخلی مثلا د نور مهم شان دي دلته غواړم یادونه وکم دا شان دي تیار کی نور دي د نورو ډیره هیوادو کاری وی دي اغه ته اپلای دي ډیره انلاین وی پل ډیره هیوادو څخه دغه کارمندان ټولوي دي اپلای ورته کی او سل پسله کدی هر څومره به موضوع کی بزن بلد کی یو چانس ویل کی وزت دغه شان یادونه کوم مثلا الکترونیکی تذکره ده شرطنامه ده کوم منظمه سی وی رزومی دي جوړه کی او دی انګلیسی پروفیشنسی مشکل دی حل کی درې تر څلور ریکمنډیشن لیټر ورته وایي یعنی دوه ریکمنډیشن لیټرز دی په کوم ځای کې تر موږ خدمت کې کار کړی دا دوه ریکمنډیشن لیټرز دی لکوم استادانو یا د کوم مثلا پانتون کې یا چیرته وو دیږي خدرا واخی دا څلور ریکمنډیشن لیټر دی ټول د تر وسه تي هر چیرته کوم خارجي کمپنی چې دند اعلانوي دا دي دغه کړی نو زه په کوم ډیره ممکن ځینې افغانان دغه د انګلیسي مشکل حل نه وي دې د لاتلور تر اتن میاشتې د موضوع ته وخت ورکړي د تافل ډولینګو یا الیټ سنتان دی ورکړي تر څو د بهر کې د کار کول لپاره شرایط برابر شي دغه یې بهر کې او د نن د کار موضوع ولا
ډیر زه تمنا سحر صاحب
نو او بخه یو بل خبر ده چې د دې کارپندونه باندې شروع وکړي دغه دریم اپشن زما د سکالرشپونو د بغوانی غواړم معلومات ده پکم د کارپندونه موضوع ده کدی په یو داخل کې راځي چې ته پیسې لري امکانات لري لبل چې قرض اخستل کی یو شرکت یو بزنس شروع کی یا مثلا چې ته سولر شمسي سمجو کې حال ډول بزنس دی ورته مناسب ځان بولی هغه دی شروع کړي زما په نظر به تر دریم اپشن زما په نظر دی مخکې پروت هغه په بهر کې د زده کړو او دی لن مهاله شپږ نسنی یو کلنی د زده کړو پروګرامو غوښت لپاره ځم برابر کیږي لپاره ما څوک مې چې په تلویزیون کې یو وخت پرونه په دې درلو دا هغه ما په نظر په یوټیوب باندې وی ډېرې دوستان هلته پیدا کوله چې مال ته ټول معلومات څنګه سپلای وکړي دا ټول هلته ور باندې باس کړی دا نو دې د دغه لپاره بیا هم دغه اسناد پاسپورت تذکره د تحصیلي اسناد تاییدي او تر څنګ سره دغه ریکمنډیشن لیټرونه چې له دې درته لور سره واخلي او که نور کوم د کاري تجربې دغه لري هغه د ټول واخلي تایید کړي او دا شرکی نو په دغه ډول دی کولای شي دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي او د اوس وخت افغانانو ته پدې لوړه کچه سکالرشپونه بهرني وادو کې ورکول کیږي او دوه ورځې نو په دې کې یادونه کوم هغه سکالرشپو دې ما اپلای وکړي
نیمه یا ټول مصارف پر دوی باندې د کدی چې کله هلته ولاړ سي بیا هغه هیوادونه سل په سل سکالرشپ په غواړي بجټ کې ورته کوي. په دې ورځو کې زما پنځه شپږ ملګري ولاړو چې شخصي مصارف ولاړو، اما په ایټالیا او کاناډا په دې چې کله هغه پوهنتونو تلته ورلو چې ورته وویل چې موږ له دغه سې بد وضعیت راغلي او موږ اقتصادي وضعیت اوس هغه ډول نه ده، نو بیا هغو پوهنتونو دوی ته سکالرشپ ورکړو او کاهیانو سکالرشپ هم ورنه کې دوی هغه هیواد ته به د تګ یو چانس له ځان سره درلودلی وي.
ډیره مننه سهار صاحب. استاد بهادر هم لخبرونه سره یو ځای شوی. استاد بهادر، مخکې هغه فارغان را سره چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی، دوی وویل چې مثال خپل راتلونکی ډیر روښانه نه ورته ښکاري، ځکه کوم ادارات ته چې ورځي د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستی، زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی، یعنی معیار دغه څه دی. نو دغو ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوی ستاسو خبره ورته څه ده، دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې؟
ایواد صاحب سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ. بالکل دغه ستونزې او مشکلات خو واقعا چې په افغانستان کې د پخوانه هم همداسې وو، اوس هم له دغه حالت بدلېدو سره ورځ تر بلې زیاتېږي. د یو خوان از منګه او تاسې لوستي تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانانو تعداد د ټولنې ته زیاتېږي، د بلې خوانه متاسفانه داسې حال کې چې باید د دوی دپاره د کاري فرصت اشتغال ځایي رامنځته شي. په دغه رسته کې البته مشکلات او ستونزې جوړېږي او بالاخره هر حاکم نظام یا رژیم د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی اشتغال ځایي ته رسیدګي نه شي کولی. نو ځوانان واقعا هم چې کوشان هغه تحصیل کرده یا زده کړان یا هغه څوک چې فارغېږي چې هغوی باید کار وکړي، هغوی ته دوی رسیدګي نه شي کولی، هغوی د ستونزو سره مخامخ دي. واقعیت هم ګوري که موږ وګورو د تحصیلي او تحصیل کرده او تعلیم یافته ځوانانو البته اشتغال ځایي په یو ټولنه کې هغه نسبت هغه کسانو ته چې هغوی فهم کمتر وشي، که موږ وګورو په هر ټولنه چې هغه د داسې لوستو کسانو لاسته ورشي او هغه د تعلیم یافته کسانو لاسته ورشي، رهبري او مدیریت د دوی لاسته ورشي، د هغې سره دغه ټوله جامعه ټوله ټولنه هوسا کېږي، هغه د پرمختګ او ترقۍ لور ته خوځېږي. او که داسې مسله برعکس وشي چې لوستي کسان تعلیم یافته او تحصیل یافته کسان دي بیرون وشي د رهبرۍ نه، د مدیریت نه، د ادارې نه، او د هغوی په ځان باندې د یعنی هغه نالوستي کسان وګمارل شي، دغه ټولنه دې بیا د خپله هغه د بقا، د خپل د ثبات او د خپل د ښه راتلونکي تمه او امید نه لري. افغانستان اوس په همداسې یو حالت کې متاسفانه ګیر دی. په هغې کې دغه حالت پخوا هم و، ځکه په مخکې حکومت کې هم یو څه باید یادوري وکړو چې هر نظام یا هر حاکم یا هر رژیم چې افغانستان ته راغلی دی هغې د ځوان نسل نه ابزاري ګټه پورته کړې ده.
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه ځوانان اوس څه وکړي؟ د ستونزې ټول شته، د فارغ شوو ځوانانو هم وویل، تاسو هم وویل، نو په دغه حالت کې دغه ځوانان څه وکړي؟ له یوې خوا دنده نه ورکول کېږي، په اداراتو کې معیار دا دی چې مثال چا یو څو ورځې ټوپک ځغلولی دی هغه ته لومړیتوب ورکول کېږي، او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي. نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی اوس څه وکړي؟
ګوري زه په افغانستان کې فعلا دلته یم او یو څه روابط د خصوصي او دولتي اداراتو سره هم لرم. داسې هم نه دی چې مطلق هغه کسان د حاکم واوسي چې هغې پرون توپک په لاس کې وه. اکثریت اداراتو سره خصوصا زما سروکار د تحصیلات عالي وزارت سره، د معارف وزارت سره او دغه وزارتونو سره هلته چې زه ځمه وینمه چې اکثریت هغه کسان په کار بوخت دي چې هغوی مخکې دغه کار کول، یعنی په مخکېنی نظام کې وو. دا شیم نه دی چې مطلق ټول شړل شوي اوسي. او یو بل مسله دلته دا ده چې هغه کسان چې مثلا پخوا په طالبانو سره وو یا د امارات سره وو، په هغوی کې هم مطلق بېسوادي حاکمه نه ده. بعضی کسان هم تشته دی چه خیلی که لنگهی و پکول و پخاله پسر دی، ولی پر ترچنگ علمیت هم و سرشته دی یو سورج بیدارات و پیکار هم کرده دی. بالاخره منگه دا سیونه کوچی نه آغا خواته طول نفیشی او نه دا خواته طول نفیشی که آغا کس بسر علمیت وی تخصص وی نو آغا هم حق لدی چه در افغانستان بشه دی بیداره که کار رو کنه. دا سنگ نظری باید وجود نداری دی خواته که معصول فارغی گی آغا لوست ایوشی خیر دی که مثلا توپا که پلاس کنه و دی خواره بچه و دی خواره که دیگه افغانستان دفاره کار کی دا څنګه نظری هم باید وجود نه لري چې دوی نفیشي دوی ته هم کاری فرصتونه څومره چې دغه په توان کې لري هغه باید په نظر کې ونیول شي. هم د دولت په خانه او هم د دفاعه د ملت په خانه یو څه هغه انعطاف‌پذیری باید وجود ولري. حاکمیت او محکومیت باید وجود نه لري. حاکمیت او محکومیت په هر ټولنه کې منځته راشي متأسفانه هغه ټولنه نور د بې‌ثباتۍ سره مخامخ کیږي. دغه مسائل چې لري شي ان شاء الله چې څه سہولتونه په منځ ته راشي او کدا دوام ولري نو باید چې بېثباتۍ او بدبختۍ کېدلی شي.
مننه سهار صاحب، تاسو د استاد بهادر خبرې واورید، خو ستاسو په نظر دا چې مثال کې صدا ډول وي چې هغه چاته لومړیتوب ورکول کیږي چې هغه مثال جنگیدلی وی جګړه کړی وی ټوپک یو سورز خلولای وی هغه د حکومت او د وطن په خیر د کنه دا چې مثال د خبرې دغه ځوانان ته چې دوی زکړه کړی دی یا مثال تجربه لري دوی ته لومړی توپ ورکل شي په دواړو حالتونو کې یعنی څه باید وشي چې دغه مسله حل شي نه دا چې ستونزه په سينوره مغزيږي.
هیواد صاحب د دولت و د شخصي سکتور په ټوله کې دغه سیستمونه پر سکل مهارت او پر علم پوهه په دې چلیږي. زما په نظر هر څوک چې وړتیا لري هغې ته لومړیتوب ورکړل شي. تا چې وګوري د افغانستان دغه د حکومتي ادارو دغه عامه سیستمونو مؤثریت څومره زوبل څو تا چې دغه پنځه شپږ ادارو به مثال درکړم، پاسپورټ مثلا د الکترونیکي تذکرو په افغانستان په اکثره ټولنه کې سرویس پنده مثلا درته مدي عام روغتیا مثلا درته د نورو دا دلیم دا په رهبری کې انګیزه نه وي. څه فکر وکړي چې کابل پانتون ماسره نو په دې سره انګیزه نه دي. دلیم دا چې الته له دې څخه د دې توقو نه ست موږ ته نوښت وکړه، اشترا وکړه، نړیوال کمپنانس ته ولاړ ته موږ لسرونه نه راوړه. هغه ورته وایي چې ورور ایره راته پرېږده، کالي راته واغونځه او چیر راته وکړه او دا راته وکړه. تاسو پیږي نړۍ کوم چې ته ورسې دا نړۍ اوس په دې فکر کې ده چې مارش ته دغه راتلونکی ماموریت په 2015 کې ولي که په 2016 کې ولي کې نړۍ پر دې بحث کې ده چې څنګه وکول لازمه کې باندې ژوند پر امکانات برابر کړي. هغې په دې فرصت کې څنګه نوي ریسرچونه، تحقیقاتونه او نوي څېړنې او نوي اختراعات وکړي. موږ پر دې بحث کې یو چې شخصي حریم دي تا ژوند ساده کنټرول باید زما وي، یاره ساده کنټرول باید زما وي. یعنی دا شخصي ژوند ده، شخصي ژوند هر چی په استبلار کې افغانان یو شی درته هم لماته ما پر خوخه زوزخ ته چا سره دی، په زور جنت ته چا سره نه دی. واقعا درته منځ ده نه وایم، زم یو افغان يم په میلیونو افغان دی. زما ته خوخه ده خزت په کوم ازادي لرم هغه څه برخون يم. په افغانستان کې زه درته وایم چې کابل کې ما تو زه له ګورما کار پیدا کړو لسمونه دوان ته ما مالی ور کوله. زه په تاسو ورځ ما په دې برخه کې فعالیت درلود، اما زه تو زه له کابل خار کې به دې دروازه وایم تاول نه کوي تړل دا تاول موټر کې مسکی چلو دا کړم. ام دغه طالب زما تر سړک ولاړ و دي ماقام دوړې زما مالیت خور کول کېده. یعنی دې سړی دوړې با مالی ور کوله، ما زه مالیت لم دغه لپاره خو دغه زما لپاره شخصي ژوند یعنی ما اجازه نه درلوده. نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې په تل ته کار نه کوم. نو ته فکر وکړه چې یو اداره کې یو ځوان وردی هغه یوازې معاش ضرورت نه لري، هغه شخصیت لري، هغه عزت غواړي، هغه احترام غواړي، هغه تر باید درنښت باندې چلند وکړي. متاسفانه چې کله هم دغه اوسنی وضعیت کې وګوره دا یو دوه طرفه چلند کیږي. حتی په لارو کوڅو بهر کې تاسو وګورئ ستر ډول چلند تر کېږي. نو زما په نظر خلک یوازې ډوډۍ ته ضرورت نه لري، خلک عزت ته، حیثیت ته، دیشان ضرورت لري. دومره خبره دا ده چې په افغانستان کې د اوس ما درته وویل دغه څلوېښت سلنه ځوانان په میلیونونو ځوانان چې لوستې دي مهارت لري. یوازې ځوانان نه دي، مسکینی قدرونه موږ لرو. تاسو وګورئ په لسګونو زره پیژدیان موږ لرو. په تیر نظام جمهوریت کې ما په نظر چې وروستۍ سایز ما دقیق په یاد نه دي، فکر کوم تر اووه زره ماسټران یوازې که پیژدیان هلته په دندو مصروف وو. اوس تاسو ما ته راوکړئ 5000 پیژدیان په دولت کې په دندو مصروف دي، ته یو دولتم پاس او یو پی ایچ ډي په یو اداره کې سره مقایسه کړه. ته یو څوک چې په لس هیوادو کې کار کړی، تحصیل یې کړی، زده کړې کړي، د هغوی ادارې ته راوله، او یو څوک له کلي او له غره څخه راوله او هغه اداره کې کینوي، دې ادارې مسؤلیت به څه ډول وي؟ نو زما په نظر دغه ادارې د سیستم پر مغز چلیږي، نه پر سرونو. سرونو باندې هېڅ چیرته هم دولت نه ده چلېدلی. تاسې وګورئ په نورو هیوادو کې خلک دولتونو فرصتونه رامنځته کوي، لوی پروژې پیاده کوي، دندې رامنځته کوي. په افغانستان کې دا اوس نظام نه ده پېژندل شوی. یوازې د افغانستان کې کار نشته. د افغان تحصیل ارزښت لوېدلی، د افغان پاسپورټ ارزښت په نړیوال سطح لوېدلی ده، د افغان ارزښت په نړیوال سطح صفر ده. تاسو څوک ویزه نه درکوي؟ لمخ په تاسو د ګاونډي هیوادو ویزه به موږ نه اخیستلې. یعنې ډېری وخت موږ یو ویزې ته اپلای کول، موږ ته راکول خو موږ به نه کوله. خو اما اوس د یو ګاونډي چې موږ نږدې دغې ویزه د پشپه $100 باید واخلم
تر څو خپرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي. کمې شېبې دي، غواړم د حل لارو په اړه ډېر وغږېږئ. که څه هم تاسې مخکې مې اشاره وکړه چې ځوانان باید دا وکړي که نه، نو غوښتل مې چې په دې وروستیو شېبو کې هم ډېرې خبرې داسې وشي چې دغو ځوانانو ته یو لارښود وشي، یوه لارښوونه ورته وشي چې مثال دغه لارې دوی تعقیب کړي، دغه لاره دوی تعقیب کړي. ستاسې وروستۍ خبرې دغو ځوانانو ته څه دي، یا مثال حکومت ته څه دي؟
حکومت خو طبعا ورته واضح ده، باید هغه څه وکړي، خو هغه هر څه ویني، هغه دغې کار. زما خبره ځوانان نشته. ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخابه پراته دي. دوی دې کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کېږي، لږ د نور هم پر ځان کار وکړي، نړیوال مارکیټ د دندې لپاره ځان برابر کړي، نړیوال موسسو ځان برابر کړي، له هغې طرف افغانستان کار وکړي، یا دې په شخصي ډول دنده پیدا کړي. دولتي دندې اوس نه ثبات لري، نه هم که چېرته دوی ونیول چې ما په نظر دوی ډېر سره راحته وي، تر څو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي، دغه لومړیتوبونه بدل نه شي. په دې هېواد کې هر څه د اوس مهمه خبره ده چې افغانان د مالکیت احساس نه لري. نو زه هغه وخت کار کولی شم چې کله ما ته اداره کې یو ارګان کې ما د مالکیت احساس راکول شي، ما ته به درنښت چلند سره وکول شي. د یو پانګوال، د یو کارکوونکي، د یو کارپندونکي نسبت ما ته هغه اول درجه کې زما لومړنۍ اړتیاوې پوره شي، نور زه بیا د دولت سره کار کولی شم. دومره خبر دا ده چې ډېری افغانان چې زما د اوسني کشر دلبل ډېر لایق دي، دوی د هڅه وکړي که لیسانس یې مسجد ته که مسجد کې هجي ته ځان برابر کړي، ځکه ډېری سکالرشپونه دوی سره کورنۍ ته دوی ته سټیفن ورکوي، پیسې ورکوي، چکټ پیسې ورکوي. نو دغه بدلون ستا دوه درې کال کې دا ګډوډي وجه ته یا به یو طرف ته کېږي، یا به بل طرف ته کېږي، یا به سیستم تر دې هم خرابېږي، یا به تر دې بهتره کېږي. په دې وجه کې دوی دا وکړي. او وروستۍ خبره مې دا ده چې یعنی دغه خپل دغه د لاس نه ورکه انګېزه محصلینو ته ده. په د طالبانو په تیر نظام کې متاسفانه د تحصیلي سیستمونو همدغسې بې انګېزي او محصلین همداسې در په دره ولو. اما ډېری هغه کسان په غوښ کې زده کړې پرېښودلې، بیا وروسته په جمهوریت کې تحصیل په دېرش څلوېښت کلنۍ، پنځه کلنۍ، اته دېرش کلنۍ کې بېرته پوهنتونونه شروع کړو. نو دوی په اوس دوره کې انګېزه نه بایلي. دغه د اوسنۍ نامعلوم وضعیت به په یو کال یو نیم کال کې واضح کېږي، روښانه کېږي. نو دوی د خپلو زده کړو ته، خپل مهارتونو ته کار وکړي. او دا اوس هم که چېرته محصلین تر هاته دي وکړي، که دوی په دوهم سیم کې تر درېیم سیم به پورې دي، خپل یا تر څلورم په پوری دي خپل د انګلیسي پروفیشنسي مشکل د سل په سره حل کړي، او دغه ویکیشنل سکلز دي هغه ځان سره برابر کړي. یعنی ډیګري یو طرف ته مونته دی، بل دي تخنیکی هورپوي او مسلکی سکلز ولري. کفر ته دی بل هیوا ته دی په لند وخت دی پر دند نه ورکول کیږي، یا په افغانستان کې دی وی دند نه ورکول کیږي. ډیر اولاد چې بل دند تر سره کی تر څو خپل ځان کورنۍ تر یو حد پورې وچلوي. نو زما په نظر نه خبري
کور مودان خوشاله اوسئ. استاد بهادر، غواړو په لنډو ټکو کې له تاسې هم واورو. دغو ځوانانو ته ستاسې خبره څه ده؟ مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل، خو که نورې څه خبرې پاتې وي مهرباني اورو یې.
ګوري، داسې یو انګیزنه باید ځوان دپاره اوس ورکړل شي چې هغه بهر ته تګ ته مجبور شي. ځوانان بیا محصلین خصوصا څوک چې فارغ واوسي، هغوی داسې کسان نه دي چې هغوی آګاهي سطح ټیټه واوسي او بالاخره هغوی ته موږ لارښوونې وکړو. هغوی دپاره دا مهمه ده په خپله چې د نړۍ د هغه هیوادونو تاریخونه دې ولولي چې هغوی په دغسې مشکلاتو کې ګیر وو. اوس د هغه هیوادونه وګوري چې هغوی بالاخره د هغوی ملتو، هغوی دغه لوستو کسانو څه وکړه چې د خپله هغه ټولنه، خپله هیواد د دغسې یو بدبخته حالت نه یو ښه حالت، یو توسعه یافته حالت ته وویسته. داسې نه شي کېدلی چې یو هیواد د بدبختی راځي، هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي، هغه د خپل هیواد ته پرېږدي. بالاخره که دغه هیواد پرېښودل شي، دا هیواد به څوک جوړوي؟ چا ته به پاتې کېږي؟ پاکستانی به راځي، ایرانی به راځي، امریکایی به راځي، څوک به راځي دا هیواد به جوړي؟ خو دا به زه جوړوم، دا به څه جوړوي؟ دا به هغه کس جوړوي چې په دې هیواد کې پاتې، دا هیواد بالاخره مسؤلیت ور په غاړه دی. نو هغه د خپل د ژوند سطح دی د دغه شرایطو سره برابره کړي چې پخوا مصارف زیات وستې کم کړه، پخوا ښه خوراک درلود وستې کم کاندي، شرایط او تدیده د خپل ژوند برابر کړي په دې وطن کې د پاتې شي لوستي او درس دی وای تحصیل دی وکړي درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پټيږي یو وخت کې اتمان دا بل اخره احتیاجات پیدا کیږي دي ته ضرورت پیدا کیږي دي ته او لوست د درس تعلیم تحصیل دی چې یو هواد جوړوي په هیڅ عنوان نشي کېدلی چې هواد سړی پرېږدي هواد
ډېره مننه
د ځوانانو مسؤلیت دی د ځوانانو هغه باید پاتې شي په وطن کې باید په همدغه کم امتیازاتو په همدغه په خرابه حالت کې د افغانستان مسؤلیت په خپله غاړه واخلي او دغه ځوان نسل باید دغه وضعیت ته اوږه ورکړي او مننه شي
مننه خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې ورستۍ شیبې دي ل خپل میلمنو ښاغلی اغا ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او لهغه میلمنو چې د خبرونې په لومړۍ نیمایي کې را سره مننه کوم او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو ووریده تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.